السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر سلور بجیدی نن د خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانیست ده او راولپنډی کې پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو تین مانځلې. د دې سره سره په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو اورېدلې. مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو ساتکو ته. پاکستان په کابل کې د ویزو څنګه بیا پرانیزي. د نورستان کانتیوا کې 13 کال وروسته 500 بیا ځای پر ځای شول او د سومالیا په مرکز موګادیشو کې بمی 14 شپې ته کسان وژل. د خبرونو تفصیل. پاکستان اعلان کړی چې له سبا نه په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو وارې بیا پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې پاکستانی سفارت نن د دې خبر پخلی وکړ. د روان کال د نومبر په 3 نیټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څنګه تړلې وه. هغه مهال دواړو خواوو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د زورولو تورونه لګولي وو. تر دې وړاندې افغانستان پرون په پېښور کې خپله کنسلګری د 100 ځنډ نه وروسته بیا پرانیسته. افغانستان د اکتوبر په 14 په پېښور کې خپله کنسلګری وروسته لاغې وتړله چې پر افغان مارکیټ پولیسو چاپه ووهل. تېره اونۍ له افغانستانه یو 15 کسیسه پلاوی هم اسلام آباد ته ورغلی و. د افغان مارکیټ د مسلې پر سر له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي 2006 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. نوموړي دا څرګندونې پرون د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
په ملک کې د جمهوریت حالو ګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاده نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کېږي، له سوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کېږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوي وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي.
بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار فردوس هاشي قوان د بلاول بوټو زرداری وینا غندلې او ویلي دي چې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند خپل حکومت ته خپل تیسن دي کړ. د خیبر پختونخوا پولیسو پرون په مانسره کې د تعلیم القرآن په نوم یو دینی مدرسه وتړل او درې کسان گرفتار کړل. د ځایي پولیسو یو مشر صداقت ناصر پرون مشال لړیو ته ویل دا ګام وروسته لاغې پورته کړل شو چې د یادې مدرسې پر یو زده کوونکي د یو ښوونکي لخوا جنسي تیری وشو. پولیس وایي د شمس الدین په نوم ښوونکي پسې لټون پیل کړل. د مدرسې ادارې تر اوسه په دې اړه مشال لړیو ته څه نه دی ویلي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته 13 کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن مشال رډیو ته وویل
ځواکونو په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت دې منطقې ته غځول کېږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کېږي. همدا اوس موږ سره راغلی دی او دلته ځای پر ځای شو.
کانتیوا د مرکز پارون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د پوځ په یو مرکز د طالبانو په برید کې 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. د والی ویان عمر ځواک وایي تېره شپه لومړی درنه چاودنه وشوه، ورپسې جګړه هم وشوه. هغه طالبانو ته هم د وروختو زیانونو خبر ورکړ خو دقیقه شمیره وړاندې نه کړه. طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کې 26 سرتیري وژلي دي. دغې ډلې رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د هغوی کسانو ته پکې زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې پر حکومتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بې نتیجې نه پاتې کیږي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو وارې بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روس انټرفاکس خبري اژانس د کاملوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی پکې وایي هغوی غواړي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې زر پیل شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو موضوع د افغان حکومت له غوښتنو یو ده چې په تکراری توګه ورباندې ټینګار کړي. خو دې ډلې پر دې سربیره چې د امریکایي پلاوي سره له ځلې خبرې کړي، د افغان حکومت سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کیږي. چارواکي وایي د سومالیا د سرخار موګادیشو پر یوې امنیتي پوستې په یوه بمي چاودنه کې چې له باروتو ډکې د ویلارې په واسطه وشوه، لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد وایي چاودنه چې نن شوې ډېره ویجاړونکې وه او کېدای شي د تلفاتو شمېره لوړه شي. د موګادیشو ښاروال عمر محمد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل حکومت د نوي ملکي کسانو ژوبلېدل تایید کړي چې زیاتره یې زده کوونکي دي. په موګادیشو کې په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو خونړۍ چاودنه ګڼل شوې ده. په سملاسي ډول کومې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د القاعده سره تړلې الشباب ډله په پرله پسې توګه په سومالیا کې دا ډول بریدونه ترسره کوي. د ایران سرکاري تلویزیون وایي چې د دغه هیواد ایران بحریه د بحیرهن په شمالي برخو کې د روس او چین سره په ګډه مشقونه پیل کړي دي. تیر ورځ د ایران په سرکاري تلویزیون خپور شوی پیغام کې د ایرانی بحری بیړۍ کمانډر اډمیرال غلام رضا تهانی ویل چې د هغو مشقونو پیغام سوله، دوستی او د اوږدمهاله امنیت لپاره همکاري او اتفاق دی او د دې نتیجې نه به دا په ډاګه شي چې ایران څوک هم نشي یوازې کولی. په تهران او بیجنګ کې د مشقونو ته بې ساري ګام ویل شوی دی. د دواړو هیوادونو تیر ورځ اعلان کړو چې دا مشقونه به په بحیره هند او د عمان په ګلف کې د دسمبر له 18 تر 30 جاري وي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرن صاحب اورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه 30 پیسې او په 201 روپیه 30 پیسې. یو یورو په 1.1 روپیه او په 1.1 روپیه او 1 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیه 90 پیسې او په 2.2 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه 10 پیسې او په 1.2 روپیه 40 پیسې. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 13، ژوب کې منفی 2 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستل دي.
پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې هغه هم 13 ورځې هغه هم خپل کار بیا شروع.
د پاکستان د صحت وزارت دې لپاره 15 کلن پلان تیار کړی دی چې په ملک کې د خطرناکو ماشومانو د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. بلخوا څېړونکي وایي
دوبې کدا ش منصوبه بندي ونه کی او په ش اندازې پر مځکه ونه لګي نو هغه نتایج به دوی برتم تلاسه نه کی. نو په دغه کې ډیر انحصار کی هغه د صوبو پر ش کارکردګي باندې هم.
او 19 پروګرام جمهوری غغرو کې د قبایلي سیمو د پښتنو د حقونو د یو مبارز نثار وزیر خبرې د مشال سره واو. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانیستل ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په ټویټر پاڼه پرون لیکلی چې له سبا د ویزو ورکولو پروګرام بحالوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیښور کې د افغانستان کونسلګری د 3 میاشتو تر بند وروسته خلاص کړل شو. پر دې اړه لږ سات وړاندې په اسلام آباد کې له مشال رادیو همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې پاکستان کله افغانستان لپاره د ویزو ورکولو څنګه تړلې وه او ولې تړلې وه.
دا ویزی پاکستان بند کړی وی د نومبر په دریم نیټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو نو کشیدګی زیاته شوې وه او پاکستان بیا دا اعلان کړی و چې د امنیتی اندېښنو له امله دوی دغه کار بندوي. لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او تیره ورځ په پېښور کې هم د افغان حکومت خوا اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پېښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی وه هغه هم 13 ورځ هغې هم خپل کار بیا شروع کړ د شاوخوا درې میاشتو نه پس او هغې هم ویزې اوس ورکوي. او د پېښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی وه د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پېښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت دی. پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت د پېښور د یو کس دی نو په هغې باندې هم لانجه وه. خو داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حده دغه تشنج کشیدګي کمه کړې ده. لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی و هغې خپلې خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړي دي مکمل شوي دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تللی دی جمعې په ورځ. لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې څه پرمختګ نه دی شوی او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان نه جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت و او دا د افغانستان د ملي بینکو. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و خارجه سکرتر تللی و کابل ته کابل کې خبرې شوي وې. نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کېدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو. نو دا نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو. پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران د پېښور د خیبر پختونخوا پکې دي د کراچۍ او د نورو ځینو پکې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د موجوده حکومت د خرابې کارکردګۍ له وجې له قبایلي سیمو تر پېښور پورې خلک د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي. بلاول بټو د خپل مور او د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو د 12 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل چې د موجوده حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله ګراني زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د 12 تلین غونډه چې د راول پنډۍ په لیاقت باغ کې وشوه ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل په ملک کې د سیاسي یتیمانو حکومت وي نو نه خو دا ملک چلی دی شي نه پکې سیاست او نه اولس تر اپېخې مسلې هوارې دی شي. د نوموړي وینا وه د خیبر نه تر کراچۍ پورې خلک د حکومت د پالیسیانو نه راتنګ شوي دي او 2000 کال به د انتخاباتو کال وي چې پکې به پاکې او رڼې ټاکنې کیږي. په ملک کې د جمهوریت حالو ګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاده نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي. په لاهور کې ډاکټران، زده کوونکي، تاجران او زمینداران په احتجاج دي. د سند صوبې خلک خفه دي چې صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي خو دوی ترې محروم ساتلې شوې دي. د بلوچستان تاریخي پسماندګي اولس مایوسه کوي. د معیشت حالو ګورئ. دا حکومت د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی.
د طبیعت خرابۍ له وجې پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په جلسه کې ګډون نه کړو، خو د بلاول بوټو د وینا نه وړاندې د نوموړي ویډیو پیغام نشر کړی شو چې پکې آصف زرداری یو ځل بیا تور په پورې کولو سره وویل د تحریک انصاف حکومت د خلکو د ووټونو د لارې نه بلکې راوستی شوی دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان د بلاول بوټو وینا په جواب کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، سیاسي یتیمان هغه څوک دي چې د یو چټ د لارې په پارټۍ مسلط شوي دي. د عمران خان حکومت د خاتمې خوب لیدو په ځای پیپلز ګوند په سند صوبه کې د اولګي او غربت خاتمه وکړي. دې تر څنګ د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جلسې په حق له پاکستانی رسنیو ته وویل، من چې کله هم په اپوزیشن کې یو نو همدا قسمه خبرې کوو. دا جلسه یو عادي شان جلسه وه او خلکو نه زیاتې چوکۍ ایښودی شوې وې. بلاول په خپله وینا کې څه نوې خبره ونه کړه. د ذکر دا چې د 2009 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته وجلې وه. د نوموړي د وجنې وروسته په 12 کالو کې په لومړي ځل پیپلز ګوند په لیاقت باغ کې جلسه وکړه.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته، د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صدارتي آرډیننس له لارې په ملک کې د احتساب په قانون کامی احتساب آرډیننس 1999 کې بدلون راوسته دی چې تر مخه به نه بوسته هر هغه تن پر ضد کاروایی کولی شي چې د 500 کروڑ روپو نه زیات غبندې کړي وي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د آرډیننس له وجې به نه صرف سیاستدانانو بلکې بیوروکریټس او تاجرانو ته هم ګټه رسي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
وفاقی کابینی لخوا د نیب ترمیمی آرډیننس 2019 منظوري ورکول وروسته د دسمبر په 28مه صدر عارف الوی دغه آرډیننس لاسلیک کړو. د ترمیم تر مخه نیب به د نوي ورځو لپاره یو تن په خپل تحویل کې نشي ساتلی، ځکه چې دا موده اوس 14 ورځې کړې شوه. د سره سره نیب به د 500 کروڑ روپو نه زیات د کرپشن نه متعلق د کیسونو انکوائري کولی شي. د آرډیننس جاري کول وروسته پرون د جمعې په ورځ په کراچۍ کې یوې غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل، د دې نوي آرډیننس له وجې تاجران د نیب نه جدا کړی شول. کله چې به هم موږ د تاجرانو سره ملاویدو نو ویل به یې چې نیب د هغوی لپاره یو لوی رکاوټ جوړ دی. نو دا یو ښه خبر زه تاسو ټولو ته اوروم چې د یو آرډیننس لارې موږ تاجران د نیب نه جدا کړل. موږ ګڼو چې د نیب کار صرف د سرکاري افسرانو پلټنې کول دي. د تاجرانو لپاره فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر سره سره ځینې نورې سرکاري ادارې او عدالتونه موجود دي. د پاکستانی رسنیو تر مخه د آرډیننس له وجې نه صرف سیاستدانانو بلکې بیوروکریټس او تاجرانو ته هم ګټه رسي، ځکه چې نیب پابند کړی شو چې یو ځل کاروایی مکملېدو وروسته یا د اداره به د چا په شکایت دوباره انکوائری یا پلټنې نشي شروع کولی. خو د قانوني چارو پوه نورعالم خان بیا وایي، حکمران ګوند د آرډیننس له وجې خپل کسان محفوظ کړل. ذکر دا چې پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف په 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د حکومت خاتمه کول وروسته قامی احتساب آرډیننس 1999 نافذ کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د پاکستان د صحت مرکزی وزارت د دې لپاره 15 کلن پلان تیار کړی دی چې په ملک کې د ماشو او نورو ژوو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې پر دې پلان یې نه یوازې ډېر زیار ایستلی بلکې له صوبو سره یې هم پرې ډېرې سلا مشورې کړې دي. د دوی په وینا په ملک کې د یو شمېر ناروغیو د بیا خوریدو له کبله دوی مجبور دي چې په هر صورت کې دغه پلان عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل له بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان د صحي خدماتو وفاقي وزارت وایي داسې پلان یې تیار کړی دی چې تر 15 کالو په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغیو مخه ونیسي. دا خبره د یاد وزارت د ملیریا او د ماشو او نور ژویو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو د څانګې مشر محمد مختار د دسمبر پر 28مه مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې روان کال له ډینګي ناروغي په زرګونه خلک وځپل سو، نو د صحت وزارت تابع وکړه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان تیار کړي.
هم کب تک هر سال بیٹھیں گے ڈینگی اور گریکو کی تو ہم بیٹھتے ہیں
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغي په ملک خپره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي، او هم داسې په ملک کې د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د ځینو نورو ناروغیو خطره هم شته.
محمد مختار وویل چې دوی د دې پلان لپاره له صوبایي حکومتونو سره هم پراخي سلامشوري کړې ده، او هغوی هم دا پلان لا یو څه بدلون سره په خپل صوبو کې پر عملي کولو سلا سوي دي. د تحریک انصاف پر وفاقي حکومت د اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې ګواکې یوازې اعلانونه کوي خو په عملي توګه کار نه کوي. خو محمد مختار وویل دوی د ډینګي ناروغي له خپرېدو زده کړه کړې ده، او اوس د داسې مسلو مخنیوي ته ډېر جدي دي.
لکه څنګه چې د ډینګي خورېده موږ ولیدل، نو د دې پلان عملي کول اوس زموږ مجبوري ده. که مو ونه کړه نو بیا به خدای مکړه هغسې مسلې وي. خو د وزیر اعظم تر حده موږ ته لارښوونې شوي دي چې په هر صورت کې دا پلان عملي کړو، او بیا په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغۍ خورېدو ته پرېنږدو. هیله من یو چې په دې لړ کې به څه مشکل راته پېښ نه شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې تر 13 بدلون وروسته د یو شمیر نورو محکمو په ګډون د صحت څانګه هم اوس له صوبو سره ده. د اداري چارو پو موجب پانیزی وای پر دې سربیره وفاق د صحت په څانګه کې پر ځینو مهمو پروژو له صوبو سره مرسته کوي. د ده په وینا د داسې پلان د عملي کولو لپاره تر وفاق زیاته ذمواري پر صوبایي حکومتونو پرېوځي، او د همدې لپاره وفاق اوس مهال له صوبو سره پر لارو چارو خبرې کوي
چې دا عمل ته سره سي. بیا به نو وفاق له خپلو وسایلو زه و صوبو ته پیسې ورکوي، او بیا به صوبې دا 15 کلن منصوبه چې ده هغه به دوی په هر صوبه دا تسره کوي، دا عمل به تسره کوي، او په 15 کال کې به دا مکمل کوي چې نتایج واخلي. خو یوه خبره دلته ډیره ضروری ده، هغه دا چې د وفاق د دغه کومک باوجود صوبې که دا ښه منصوبې بندي ونه کړي او په ښه اندازې پر مځکه ونه لګوي، نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډیر معامله چې انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم کوي.
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې روان کال هم ډینګي ناروغي څه کم سل تنه وژلي، او په زرګونه نور ځپلي وو. محمد مختار وویل چې دا کال به له استرالیا څخه داسې ټیکنالوژي هم ازموي چې د ډینګي ناروغي په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار لوړولو په غرض به د صوبې 1500 استادان په لومړي پړاو کې بهر هیوادونو ته د تربیت لپاره لیږي، او دې لړ کې د برټش کونسل او امریکایي چارواکو سره لوسنامې هم کړې دي. دا خبرې دوی د جمعې په ورځ په پېښور پوهنتون کې د ماشومانو د تعلیم په اړه د راجوړ شوي یو پروګرام وروسته مشال ریډیو ته وکړي چې تفصیل یې له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په تعلیم کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم کتاب دوست ترمخه دلته د سرکاري سکولونو په دریم جمعات کې سبق ویونکي خوشا 90% ماشومان داسې دي چې د لاندې دویم جمعات سبق لستل هم نه ورزي. دغه شان 80% ماشومان اتم نهم جمعات ته د رسیدو نه وړاندې سکولونه پرېږدي. د دې سازمان مشره ډاکټر بشرا رحیم په دې حق لوایي
یو هاوس هولډ سروے کیږي پاکستان کې، نو هغه په مطابق 3% نه کم ماشومان چې دغه په پاکستان کې لکه کتابونو سره وابسته دي، یاغي کتابونه وی لکه دومره لک سټیټیسټکس دي، او بیا چې دغه ماشومان ډیر زیات ډراپ آؤٹ کیږي. تقریبا 50-60% تاسو ماشومان ډراپ آؤٹ شي په پنځم ته چې اغیره سي، بیا چې ای اتم تر رسیدو سره تقریبا 70-75% ماشومان چې دغه تاسو ډراپ آؤٹ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
دوی زیاتوي چې دغه غټه وجه په سرکاري سکولونو کې د استادانو کم پیشه ورانه توان، او یا د خودنې زړې او شړلې طریقې دي. نو ځکه دوی د حکومت په اجازت دا ګام پورته کړی چې په سرکاري پرایمري سکولونو کې ماشومانو ته د نصاب نه بهر نوې سبقونه په یو نوې انداز کې ورخوایي. د کتاب دوست سازمان یو بل غړی ګلخ په دې خلوای
3 منځ د پاره مونږ ته ګورنمنت پرمیشن راکو او 20 کولونو د پاره مونږ ته چتنو ان سی شو کم دغه سکولونو کې چې کوم ماشومان سره مونږ سیشنز کو د دې تعداد تقریبا 2500 زموږ والنتیرز کې سټوډنټس دي ډاکټران دي انجینیرز دي پروفیشنلز دي اگر ټول خلک دي چې کوم کتابونو سره شوق لري او زموږ فوکس دا و چې مونږ د ماشومان ته 10 سټوریز وایو چې کوم کې یو مورل لیسن وي نغې سره غي کریکٹر بلډینګ هم کیږي خو مونږ دام کوشش وکړو چې زموږ لوکل چې کوم هیروز دي غي باندې چې کوم سټوریز دي عبدالستاری دیپ صاحب شو ملال یوسف زئی شو داسې نور پرومیننت کسان
ولې په دې حق لا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د طالب خصوصي مشیر جولا بنگش چې مشر مل مهم وای چې دغه کمی لري کول لپاره د سرکاري سکولونو استادانو له بهر هیوادونو کې د تربیت پریکړه هم کړې ده چې ور سره به د خودنه او بیا د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار هم لوړ شي
ټیچر سره هغه په لخوا مکمل ټرین کې هر لیا سره چلا دا مسلسل د مو ټریننګ روان دي او د کې اوس په برټش کونسل سره مایدا او شوا 2500 سکول دي هغه مون 1500 ټیچران سره هغه مو یو کې تاسو نو یو کې کې به دا هغه مو ټیچران نور مزید لګ ټرین کې او بیسیک دادس مو هغه تلک دنیا خیوس دنیا کې د ټیچینګ څه میتھډ روان دي هغه لکه د دې سغي زکی التا بوګوري د کې یو امریکن بورډ دی هغه سره مو مایدا او شوا ظاهر خبر سره بیا دل ترسی دل طبقه امپلیمنت کی نو تا پیسہ کار کے مزید اضافہ بکی ان شاء اللہ
دا پمڑلا چ دا خیبر پختونخوا دا سرکاری شمیرے تر مخه په صبح کې دا وخت اتل لسته کما شومان داسې دي د چا عمرونه چې د سکول د تلو دي خولې د حکومت او یا د مور پلار دا بی غورې لوجه دا وخت د سکولونو بهر دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د مدرسې یو استاد په مبینه توګه د خپل لسکلن شاګرد سره د جنسي تیرین او وروستو پر هغه تشدد هم کړی دی د مانسیره په د پولیسو په وینا د لړکی ځینې کسان نیولی او اصل تن چې مولوی شمس الدین نومیږي هغه به هم ډیر زر گرفتار کړل شي په دې اړه نور تفصیل له سراج ظهیر نور
د شنبی یا خالی په زهر مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری د پورلا سیمه تھانې ایس ایچ او صداقت ناصر وویل د کوهستانو سیدونکو غایز نومې لسکلن ماشوم سره د جنسي تیری او تشدد د پیخه د پورلا تھانې په حدودو کې د ٹھاکرا میرا پھړنا په سیمه کې موجود یو مدرسه تعلیم القرآن کې راغلی د نوموړي په خبره دوی د دې پیخه رسټو دغه مدرسه تړلې او د مدرسې درې کسان یې نیولې چې ترې پلټنې روانې دي او کوم چې اصل ملزم دی مولوی داغه د نیولو لپاره چاپی وهل کې اور ډیر ضربه ونیول شي درویشتم تاریخ پیښه ده او دا زمونږ د تانې په حدودو کې په پړ ناسیمه کې یو مدرسه ده تعلیم القرآن په دې کې د بد فعلۍ دا پیښه مخې ته راغلې ده او ماشوم هم سنه وویلي او مور او پلار یې ګڼل چې چا وهلې دي ځکه چې په مخ یې د تشدد نښې وې او چې د لس کلن ماشوم کمپلیکس اسپتال ته ورسولې شو نو ډاکټرانو ته شک وشو او میډیکل ټیسټ یې ورله وکړو نو په هغه کې ورته معلومه شوه چې د ده سره خو بد فعلي شوې نو ډاکټر ماته په 25 دسمبر د شپې ټلیفون وکړو چې ستا په حدودو کې دا پیښه شوې د یاد ماشوم دتر علي ګوهر لخوا په درج کړل شوي فایر کې لیکل شوې چې خپل لس کلن وراره دوه درې میاشتې مخکې په دغه مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی و چې د دسمبر په 23 مور سره د جنسي تیری دغه پیښه رامنځته شوه او د نیم بي هوشۍ په حالاتو کې اسپتال ته ورسول شو د پولیسو په وینا په دې ماشوم دومره تشدد شوی چې لسترګو یې وینې روانې شوې او له دې سربېره یې نور هم په جسم د تشدد نښې موجود دي بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه د خپګان څرګندونه کړې او پولیسو ته هدایت جاري کړ چې د ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې توند کړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د سوات پر ملالی یوسفزی په پاکستان کې دننه زیاتره خلک تنقید کوي او د هغې د کار ستاینه نه کوي خو هغې د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه نه ده پرېښې اوس یې خپلې دغه هڅې د نړۍ یو شمېر برخو ته غځولې دي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هغه د 21مې پېړۍ د 2مې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره نجلۍ ګرځولې ده د مقالې مهمې برخې دلته اورو ملګرو ملتونو د 21مې پیړۍ دوهمه لسیزه یعنی له 2010 څخه 2019 پورې چې په څو ورځو کې به 2006 ته واوړي په یاد موده کې د نجونو د زده کړو مبارزه ملاله یوسفزی د تیرې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره نجلۍ ګرځولې ده ملالی یوسفزی په وړوکوالي کې د خپل سکول په وخت کې د نجونو د زده کړو لپاره غږ پورته کړ او د طالبانو ظلمونه یې په ډاګه کړل اوس چې ملاله 21 کلنه ده په نړۍ کې د نجونو د تعلیم د مبارزې په توګه پیژندل کیږي په هغه وخت کې چې دا د 11 کالو وه د بی بی سی لپاره به په خپل لیکنو کې پر تعلیم او امنیتی صورتحال خبرې کولې. ډان ورسپړن لیکي ملاله با په وړوکوالي کې خپل پلار سره مختلفو سیمو ته تلل او هلته به د سواد پر حالاتو دغلته د طالبانو په ظلمونو د سکولونو په تړلو خبرې کولې. په 2012 کال کې طالبانو پر هغې حمله وکړه چې پکې نوموړی ژوبل شوه. له هغې وروسته ملاله په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پیل کړه. په 2013 کال کې چې ملاله د 1400 کلو وه، په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې د تعلیم پر اهمیت خبرې وکړې او په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه وګټله. په 2018 کال کې هغې د لندن په آکسفورډ پوهنتون کې داخله واخیسته او اوس دغلته خپلې زده کړې پر مخ وړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ملاله په ټوله نړۍ کې د خپلې مبارزې لپاره پیژندل کیږي، خو په خپل وطن کې پر هغې ډېر خلک تنقید هم کوي. خو دغه خلک بیا دې ته نه ګوري چې هغې په خپل ماشوموالي کې د ظلم، ناامنۍ، د نجونو سکولونو ته په نه پرېښودو او د سکولونو په بندېدو په داسې وخت کې خپل غږ پورته کړی و چې زیاتره خلک خاموشه وو. د مازیګر 9:30 شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نو.
پاکستان نن اعلان وکړ چې له سبا نه به په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ یو ځل بیا پیلوي. د روان کال د نومبر په 3 نیټه په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو څنګه تړلې وه. هغه مال دواړو خواوو پر یو بل د خپلو سفارتکارو د زورولو تورونه لګولي وو. پرون د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تین غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي 2000 کال به په ملک کې د نو پارلماني ټاکنو کال وي. خو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوند د بلاول بوټو زرداری وینا غندلې. د خیبر پختونخوا پولیسو پرون په مانسیرا کې د تعلیم القرآن په نوم یوه دینی مدرسه وتړل او درې کسان گرفتار کړل. دا ګام وروسته له هغې پورته کړل شو چې د یادې مدرسې پر یو زده کوونکي د یوه ښوونکي لخوا جنسي تېری وشو. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته زیانونه اوښتي دي. د والي ویان عمر ځواک وایي چې په دې پېښه کې لس افغان سرتېري وژل شوي دي. طالبانو د برید په اړه پاڼه اخیستې او ویلي دي چې د ملي اردو پر یوې پوستې برید کې 26 سرتېري وژل دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن مشاله ډیو ته وویل دغه ولایت په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. کانتیوا د مرکز قارون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلي لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن وو. چارواکي وایي د سومالیا د سرخار موګادیشو پر یوې امنیتي پوستې په یوه بمي چاودنه کې 78 کسان وژل شوي دي. د موګادیشو ښاروال عمر محمد د پیښې په ځای کې خبرونه کول. حکومت د نوي ملکي کسانو ژوبلېدل هم تاییدوي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. په سملاسي ډول چا د برید کړه.
او اوس هم رازونیس پروگرام د سولې په لور ته په دې خبرونه کې په دې بحث شوه چې له بشري حقوقو سرغړاوي څنګه تشدد زیاتېدو ته لار برابروي. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د دسمبر په 10 نیټه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې د روانو جګړو او ترهګرۍ د پریخي اغیز له کبله انساني حقونه ترول شوي او خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. نن د سولې په لور خبرونه کې د بشري حقونو ترولونکي تشدد په اړه غږیږو. زه بشیر ګواخم، هر کله مو کوم. په پاکستان کې غیب کړل شوي کسان د بشري حقونو یوه لویه مسله ده. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او فعالانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړي چې دوی ځینی خلک په غیر قانوني ډول نیسي او بیا یې د ځان سره ساتي. دوی همیشه وایي چې دا غیب کړی شوی کسان دی عدالتونو ته وړاندې شي. یوه نوې پیښه چې شوې ده هغه د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو ادریس خټک غیبېدل دي. د بشری حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیل وایي چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په دایرولو سره له امنیتي ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي. دغه وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی. دغه په وینا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی.
نیول چې کومه دي نو دا بالکل غیر قانوني دي او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته. نو د دغه لپاره موږ کیس کړی دی ځکه چې قانون دا وایي چې کله یو سړی گرفتار شي نو په څلور گھنٹې کې دنه دنه به میجستریټ ته پیش کوي، عدالت ته به پیش کوي. نو دغه استدعا موږ کړی دا په های کورټ کې چې دې دي اوخري چې دي ایجنسو یا اداري چې دي گرفتار کړی دی نو د دې جواز څه دی او د دې سره د خلاف څه ثبوت شته کنه.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د پرله پسې کوښښونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې. د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوښار پر لاره غیب کړل شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست په جوړولو کار کاوه. هغه له اسلام آباد د نوښار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د ادریس خټک ورور ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د سوابی انټرچینج سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لرې په ساده جامو کې 15 کسانو دوی ودرول. دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته یې ډرایور او ګاډی خوشې شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یا د امنیتي ادارې وایي چې د ده ورورې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې را پیدا کړي.
تر اوسه پورې موږ ته هیڅ بالکل اړوچا دام نه دی ویلي چې چیرته دی څنګه دی. نواز څو میاشتو نه مطلب بیپټیزم ورته اوسر دوایانې مطلب ورسره شین نو که چېرته هغه څه داسې څه غلط کار کړی خو د هغې طریقه ده مطلب تاسو کورټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ورکړي او په خپل ځان مطلب په خپل یو دفاع وکړي که ګلټي پروف کېږي نو چې څه سزا وي خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دس از نوټ دی موږ واړه اوس بے سر ڈسٹرب دی اگر یہ جزان مطلب جان تو یہ رہے گی لگا اگر یو کمری نبل کمری پوری مجھے تھی ہے بس روان
سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو والاڑ سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو والاڑ سو با اوخ کی یو پس کو دا سو والاڑ ولاڈ دسان پتما شو ولا سو پپری گلو کی لگڑی کو تگڑی گو درک میں در سو پتا دے درک میں در سو پتا دے دشتی دامانی وی سو باغ نگ میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دہنو چینے سے میرے روانی وی سو بمو پریوتے داد جنو کلا گانی وی
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوري او زمو کوربا بشیر ګواخیم. پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړل شوو کسانو د موندنې لپاره څو ځل مظاهرې کړې دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د دسمبر په 10مه پر ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ پښتانه بې کوره شوي، غیب کړل شوي او ځپل شوي دي. هغه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د پښتنو ته برابر حقونه ورکړل شي. په پاکستان کې بلوچستان داسې یو صوبه ده چې ډېر خلک پکې غیب کړل شوي دي. دلته له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره ځینې بلوڅ ډلې وسلواله مبارزه کوي. همدا وجه دا چې امنیتی ځواکونه پکې ډېر فعال دي. د پاکستاني پوځ وین میجر جنرال آصف غفور څه موده مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د غیب کړل شوو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. هغه له خپلو طریقو څخه په دفاع کې زیاته کړې وه چې په جنګ او مینه کې هر څه جواز لري، خو د بشري حقونو فعالان دا خبره زور کارونه بولي. په بلوچستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي شمس مندوخیل وایي د دې صوبې د خلکو حقونه دي نه تړل کیږي.
دلته خلکو ته خپل حقوق نه ورکل کاږي او که ورکل کاږي هغه ته په دا په خبر گسن دي چې زما بنیادی حقوق دي چی او بیا پاکستان په دې باندې دستخط کړی دي او دغه سیسی دی پر 1973 آئین کې دغه ګرشي کچولی دي. نو په دې سلسله سي دی دغه خلکو ته یادانی ورکوون دي، خاص طور په دازمور د حکم دا شل درس کال د ازمور کم خطه په کم صورتحال سره لاړله. نو په دغه حالاتو کې دلته موږ په دا سختو وختو کې موږ کار کوو، اوس کم صورتحال دی په دې کې موږ کار کوو د انساني حقوق او خلکو ته دا ور وایو چې تاسو راسئ د خپل حق لپاره آواز پورته کړئ.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې هم تیرو څو لسیزو راهیسې روانو جګړو په لکونو خلکو ته زیان رسولی دی. دلته د بشري حقونو خپلواک کمیشن وای جنگ سالارانو په ځینو ځایونو کې له خلکو ځمکې نیولي او ځینې خلک یې شکنجه کړي دي. د دې کمیشن په وینا دا قسمه کارونه خلک هڅوي چې د غچ اخیستو لپاره ټوپک ته لاس کړي او تشدد پسې وګد کړي. د دې کمیشن وایان شکر الله مشکور وایي افغانستان د پخوا په پرتله ډیر پرمختګ کړی دی، خو د ټولو د حقونو خوندي ساتنې لپاره لا نور کار ته ضرورت دی.
تیر کلونه اوس پورې یو څه لاسته راغلی هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ او زموږ کوربه بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو هم ګڼ خلک بې کوره کړي او وژلې دي. اوس چې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کیږي، دا اندېښنې هم ورسره راولړل شوې دي چې آیا په دې مذاکراتو کې به د بشر حقونو ته پام وشي او کنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدامیچی یا ماموتو د دسمبر په 10 په کابل کې ویل چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته ځای ورکړل شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اوریدل کیږي. د قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. په روغتون او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غغونو تا په دې پروگرام کې زمو همکار عبدالحی کاکر د قبایلی سیمو د پښتنو د حقونو مبارز نثار وزیر د مبارزې په اړه له هغه سره خبرې کړې دي. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د زینو پیښو په اړه معلومات نثار وزیر راکړي دي چې مشال راډیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوری شغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قرباني ورکړي. نننۍ خبرونه د جنوبي وزیرستان د یو سیاسي مبارز نثار وزیر د جدوجهد په اړه ده. په پخوانی فاټا او اوسنۍ قبایلی زلو کې شایداسي یو سیمه نوي چې پکې نثار وزیر د سکول استاذي او سره سیاست نوي کړی. نثار وزیر چې د نثار لالا په نوم هم شهرت لري کلی په کلی او حجره په حجره ګرځېدلې او د قبایلی سیمو په خلکو کې سیاسي پوهه خوره کړې ده. په اپریل 1993 کې د جنوبي وزیرستان د وانه په کړی کلی کې زیږېدلې نثار لالا وای چې لومړنی زده کړې د خپل کلی د ونو او دیوالونو شاته کړې دي.
سبق خو دلته په دې کلی خوځي خو آسي ارزي خوځي نن بدل ته بیا بالته یعنی کم اس کم ما به بیا له غرینا صرف د پرمری کې مکمل کړی وي. دې دوال ته به بیا به دغه دیوال نه وشاله سرکاري سکول ته بیا به بل ټول ته لاړو بیا به بل سپیدار ته لاړو په دایرنګ آخر ته چې کوم دی زینا دیبل گردشی سکول نخلا شو بیا وانا تا لارو پینزم بیتارا پا پینزم کی بیا مسلم دی وانا ناوک ٹانک تا لارو یو کال میں پا ٹانک کی تیر که اول کال دی کالیج دیرو تا لارو دوام کال میں پا دیرو کی تیر که افیسی میں وائلا خو افیسی میں ونک رائشوا بیا میں نور رائیت سباکو وائلو د معلمای لار می اختیار کړ.
نثار لالا په اردو او پښتو ژبه او ادب کې ماستری وکړه. هغه وار لمخه د سیاسي شعور په پوړی ختلی وو خو په عملی توګه هغه وخت سیاست پیل کړ چې کله یې ولیدل چې د نور پاکستان او قبایلی زلو په ژوند ژواکي لوی فرق دی. قبایلی زلې له پرمختګه پاتې او په کې د وینا او بیان ازادي نستا. دا وخت د پیپلز پارټي یو مشر حیات محمد خان شرپاو د صوبه سرحد او د ننۍ خیبر پښتونخوا گورنر وو او کله چې د وانه دوره کوله نو پولیټیکل چارواکو نثار لالا او ملګرو ته اجازه ورنکړه چې له هغه سره وویني.
دا به تر و دما خیال دسته پاکستان کې د پیپل گورنمنت راغی او څه شانتا لګ رڼا پیدا شو د میډیا په حواله د اخباراتو په حواله بیا موږ دلته اول ملګري وو د شیرپاو مې د خدای رحم وکړي وانه ته بیا موږ پولیټیکلی والو ورپرې نه ښودو هغه چې گورنر و نو پولیټیکلی والو موږ ورپرې نه ښودو نو ملګرو ناسته یې وکړو احتجاج مو وکړو او بیا مو د ولس په نام باندې یوه پارټۍ جوړه کړه چې په هغه کې بیا موږ ولسي مطالبات د ولس پارټۍ ګورمنټ ته کېښودل او اننا دیوانه کیم تورالو اوته خبره جوړ نه شولا تر دې حالا چې موږ یې ونیولو بیا موږ دی خان جیل تلالو.
نثار لالا او نور ملګرو ته مشکتی جیل واورول سو. هغه په جیل کې کار کول ته مجبور سو خو یو کار هغه په خپل خوشا کاوه او هغه په قیدانو کې سیاسي پوها خورول. یعنی هغه وی جیل ته ځکه واچول سو چې له سیاست لری وساتل سي. خدای برعکس د زندان په څلور دیوالونو کې هم د شعور دیوا بل وساتله.
اول مشکلات او په جیل کې تکلیفونه او مشاکات با مشاکات وو خو چې موږ په تحریک اتحاد کبان د کسان راغل نو بیا موږ آزاد خو د مشاکات نه هم آزاد خو بیا به مو هلته هم هلته به ما شعورونه لیکل په جیل کې نه موږ سیاست کړی دی په جیل کې به نه بابا ما لیکل کړم د قبایلو په حالاتو باندې او بیا مې هغه به مې جیلیانو ته اړول دا موږ د جیل سیاست کړی.
نثار لالا او ملګرو یې دوې میاشتې د ډېر اسمل خان په زندان کې تېرې کړې. دوی چې د ولسي پارټۍ په نوم کم ګوند جوړ کړی وو د هغه هدفونه په قبایلي سیمو کې بنیادي بشري حقوقونه او د وینا او بیان ازادي راوړل وو.
مشتاوی سیار چې کم باندې زونه دي دا څلورشتما د فای چې کوم واچ د اجتماعي نیمه به دغه کولې چې دا د مان ولاړه شي د لیک د زغیرا او د تقریر د جلسی واک در کړی شي تعلیمي اصلاحات وشي زری اصلاحات وشي او سیاحت دا د خلکو مطالبه وي هغه د موږ مطالبه وي.
تر ولسی پارٹی لمخه د پخوانی فاټا لپاره د تحریک اتحاد قبایل وار لمخه مبارزه کوله. د دې اتحاد مشرانو د ډیر اسماعیل خان په جیل کې له نثار لالا سره ولیدل او هغه وروسته په تحریک اتحاد قبایل کې شامل سو.
دا د مفتی صاحب وزارت او ارباب سکندر گورنر وو. اول زل معمول به زمینت نرخواد شدیم بیا با قبایلی کس دیر نه به زمینت نرخواد شدیم نو بیا مول خپل جدوجه جاری و سه تا التا پا دیری خان جیل که چه مول و تحریک اتحاد قبایل چه ده شکرالله افریدی پا غاکی و کسان مشتران جیل تا ای مشتران خپل غم شریک بیا به مول ده خلاصاول غم هم و خور دا موافقه وکړه چې دلته مول اولس سی پارټۍ په ځان په پوانه کې نه شو کامیابولی نو موږ تحریک اتحاد قبایل ته لاړو. دا بهتر خبره ده.
په تحریک اتحاد قبایل کې تر شاملېدلو وروسته د نثار لالا د سیاسي هلو ځلو دایره یا بګار نورو سیمو ته هم پراخ سو. پخوانی فاټا چې پکې د انګریز د دور قانونو او فرد واحد پولیټیکل ایجنټ په یو وخت انتظامی مشر او هم جج په اسانو ټکو کې پولیټیکل ایجنټ د قبایلی سیمو خلکو بے تاجه بچا ویلی. خو د فرد واحد واک ختمول او ولسی واک پر ځای کول د نثار لالا په شان د سیاسي مبارزینو د جدوجهد مرکزی ټکی وو. هم د دې لپاره د نثار لالا او د ملګرو په مخ کې چارواکو هر ډول خندونه واچول.
ما ته ملمانه راغلی وو د افغانستان د سولې جرګه مو جوړوله واړه ته دوی په لار کې باندې پېښ شوی د دغه ای پی ای چې کومو د هغه لیدلی وو چې دا خو ملمانه را روان دي. نو په ساحر باندې د موږ په کلي کې خلک راغلي وو چې دا چې جلسه ته پرې نه دی موږ چې روان شو اډه را ته بنده کړه دیوانو خلفاده یې په لار کې راته واچول چې دا به په سړک نه نه درومي چې په کوم ځای کې راموږ وده ایسه کړو هلته به موږ جلسه شروع کړه بیا به لار خلاصه کړه بیا به موږ وړاندې لاړو بیا یعنی د یوې جلسې په ځای باندې موږ ډېرې جلسې وکړې. موږ ورته چې موږ په سړک ددی وو چې تاسو په خورا لاړ شئ مول خپل حساب باندې حساب شو حتی چې مزدیګر ته موږ ته اجازه راکړو په داسې حالاتو کې چې دواړه غاړې ته سرکاري خلک د بازار را ته ودرول چې دوی بازار او د بازار خلک او دوی دغه را د تانو سره وشي.
په نثار لالا نه یوازې لارې بندې کړل سوې له جرګو مرکو او جلسو راوګرځو سو بلکې چارواکي تر دې یو ګام وړاندې لاړل او هغه تر نه کال پوری له ایجنسی بدر یعنی له جنوبی وزیرستانه وایستلې. هغه د سکول استاد هم نو حکومت د قانوني لاري په خپلولو سره هغه یوې بلې قبایلی سیمه ته ترانسفر یا بدل کړ.
زبا چې هغه بمروت نو بیا به زه د بل ته بدل کړ تر دې هغه د پوری چې چترال بومی چترال ته هم ترانسفر شوی دی خو لاله یې نه بیا مې هغه بادلی کینسل کړه. نور مامند ته بجاوړ ته کوئبارا ته نار ته ډېرې زیاتې بدلۍ مې شوې دي. میرانشاه رازمک محسولو ته به دا نږدې نږدې لاکیمې ټولې کتلې دي په دغه سزاګانو پسې. اخر ته یې زه نه کاله چې د افغان انقلاب دلته او نو دوی په ما باندې راپورټ وکړه چې دوی دلته د ملایان سره کاروي که نه په جنګي سره اچوي. نو پابندې زه بیا نه کاله ایجنسی بدر کړل تواتر پلاپسې ما ته یاد یې ما مشر زوی د شهریار د هغه په اول کلاس کې ما کېنولی وو بیا چې زه راتلم هغه په نم کې وو.
له وطنه د ایستلو وروسته نثار لالا په ارامه کښېنه نوست بلکې په نورو قبایلی سیمو کې به یې سهار ماشومانو ته د یو استاد په توګه سبق ویلی او په فارغ وخت کې به یې له خلکو سره لیدل او په هغو کې به یې د سیاسي ازادۍ شور خورولی. خو د دې قیمت یوازې د وطن پرېښودلو په شکل کې نه بلکې هلته په ماڼه کې هم چارواکو د نثار لالا کورنۍ له کړاوونو سره مخامخ کړه.
جدوجهد کې ما ځان داسې بالی چې زه د ټول ګرد قبایلی سیمې دپاره لګیا یم. نو ما ته روحاني خوشي وه. نور د کور د کالو خو ما تکلیف بال بچ میں در بدر اشول صدقونه ویل ویل او کوي ویل هم نیمګل ویل دما په غیر موجودگی کې خو الحمدلله ما مشر ورور و نو ما هغه مشر ورور دما سرپرست و یزه دما کور خو وچلا و خو یزه هم دما د لاسا ډیر تکلیفونه من دل هغه په پولیټیکل کې مغاو بابو هغه به دما په فضا کې نن یو ځای ته بدل کړي سبا به اما د فضا سره به دده هم سزا وه.
بیا 2013 کال راورسید د پاکستان پارلمان د آئینی ترمیم لمخی فاټا په خیبر پښتونخوا ګډه کړه. اف سی آر او پولیټیکلی نظام ختم سو، خو په عین وخت کې ترګری ځپلې قبایلي سیمو څخه د ځوانانو یو تحریک راپورته سو چې نن د پښتون تحفظ مومنټ په نوم فعال دی. نثار لالا وایي چې دا د دوی د مبارزې یو بله کړی ده.
نن چې ځوانانو کې کم شعور دی په قبایلي ځوانانو کې د خپل سباوون لپاره چې دغه اوسی دی د افسیار نه ځان خلاص کړ نو د پښتنو ورونو سره یو ځای شول. نو زه دا وایم چې دا ټول د تحریک کې اتحاد قبایل هغه تخم پاشي وه چې نن ورځ زرغونه شوه.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د اتحاد تحریک قبایلی او پخوانی مخکښ او د عوامي نشټ پارټي د یو ځای مشر نثار لالا د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړم. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای سي. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
لب ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل نسیم کو دا وصل پا گلشن نشو نظار بلتن میں چپری سیزی آغا قور با عبورم اوت چپا کی اسے آغا قور با عبورم بانا میں سیل دا بلو دے سنور با عبورم اوت چپا کی اسے آغا قور با عبورم بانا تک
کل می دے چشم دے پدورشل کی قربانی دکل می دے چشم دے پدورشل کی قربانی کنغدا کنغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم کنغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم اوت چپ کے اسے آغا پور با اوبورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با اوبورم اوت چپ کے اسے آغا پور با اوبورم بانا حافظ د بے دردان پسین در زمانو حافظ